مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نوي بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ښوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرې پاکستان حکومت دا وکړ چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیر چلند کیږي. او د فرانسې سینټ نن د بیړني حالت غځولو په اړه رایه اچونه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سختریزو کسانو ستایلو یا سرلوړی عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. دی وایي حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخدریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولی دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنیو کې د نوموړي نظر د خپرېدو په اړه حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته ترهګر په سترګه قتل کیږي.
بالکل دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي کدا سی کیږي نو دا به مونږ ودرو.
زهري یوسف دا خبرې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د سیشن به پر ورځ خپور شوی رپورت په تناظر کې وکړي چې پکې راغلي د پیښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي تشدد ور باندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بیل توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. له سپینې ماڼۍ په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. بیان وای دواړه مشران سره صدا شول چې په پاکستان کې سولې تجمن دی او دا چې دواړه هیوادونه له کابل سره په همغږۍ له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. جنرال راحیل شریف په 15 ورځني سفر په واشنگټن کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. اشرف غنی تیر ماښام په 2 ورځني سفر د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسید. د قزاقستان حکومتي ویاند بیګا په یو بیان کې وویل ولسمشر غنی به نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره ګوري. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اداري فساد پر ضد مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او له قزاقستان د غنمو اخیستو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې او شمېر غړي هم ملګري دي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړی چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړني حالت وغځول او نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل پولیسو نه چاپی وهلی دي او د پاریس بریدونو پر تړاو یې نه مشکوک کسان نیولي. تیره جمعه په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. د بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالو ډلې منلې. روسیا وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو ټلیفوني خبرې کړې دي. د دفاع وزارت تیره ورځ د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلی سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو په اقداماتو کې پر همغږۍ خبرې وکړې. فرانسه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه ده، تیره اونۍ په پاریس کې تر بریدونو وروسته یې په شام کې هوایي بمباري زیاتې کړې او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د پراخ ائتلاف جوړولو غږ وکړ. د سپتمبر پر 13مه روسیه په شام کې خپلې بمباری پیل کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ ویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف او غړي یې د شام خپلواکۍ او شامي مشرتابه امتیازاتو درناوی وکړي، نو هیواد یې ورسره عملی همکارۍ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. دې کمیټې تېره مازیګر د کاناډا لخوا یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه سخته اندېښنه ښودل شوې ده. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی. په قرارداد کې له تهران غوښتل شوی چې په قانون او عمل کې دی د بشري حقونو فعالانو پر حکومتي ناقدانو د بیان، نظر، تړاو، سول او سوله ییزو جلسو پر ازادیو لګیدلي پراخ او سخت بندیزونه لرې کړي. قرارداد په ایران کې د مرګ ډیرو زیاتېدونکو سزاګانو ورکولو یادونه هم کړې. پریکړه لیک وایي که عموم کسانو ته د مرګ سزاګانو له ورکولو سره تهران د هغو نړیوالو تړونونو سرغړونه کوي چې لاسلیک کړي یې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر غلام حسین دیقانی ویلي دا پریکړه لیک په سیاسي او توپیري ډول حقایق تحریفوي. دا و د مشال رادیو د دې محل خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان حکومت وایي د نفرت خپرونکو ویناګانو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته د ترهګر پسترګه قتل کیږي. له پاکستان او اروپایي هیوادونو ته تلون کې افغان پاکستانی کډوال اندېښمن دي چې ښایي د پاریس تر حملو وروسته ورته پناه ورنکړل شي.
فرانس کے اندر جو ہوا ہے تو شاید جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے کسی نے پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے.
او پر روخانه مستقبل خبرونه کې مولا یو داسې ماشوم سره خبرې کړې دي چې په دې ورستیو کې یو داستان چاپ شوې ده.
دا کتاب په سیمه کې لولي کو هغه کې سماجی کلمې په دې کې نوار سره سپورټ د اچام نه
له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خپرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت ته خبر کړي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د چهارشنبې شروع پر ورځ په لاهور های کورٹ کې پر رسنیو کې د د پاړه د خبرونو او د نظر پر خپرولو بندیز وننګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای. حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخت دریځو ډلو سرلوړۍ، عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت داوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنی دا چې د سخت دریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وس د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبره نه ده، بلکې ټولې سغدریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د څرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاري کړی چې حکومت به په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو څېړونکی حسن عسکري وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي حکومت د سغدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
د مسلم لیگ نواز ګن حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزي حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چېرته تلل غواړي او څه ویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزي حکومت کله کله د سیاسي مسلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي، او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې یوازې لا افغان کډوالو نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. د کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ټول په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تازه رپورټ ته په اشاره وویل. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بېل توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حقلا تپوسو شو چې د پېښور سکول حمله وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو، خو زیات اکړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې سکه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. ترڅو چې د رپورت خبره ده، ما دا رپورت پوره نه دی لسته، البته په میډیا کې می لیدلې. خو زه دا واضحه کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عزب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولای شي.
ویان زیاده کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي چې د زورلو خبره د پیښور سکول حمله نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوسو کو نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
داوی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی، بلکې دوی ته د داخله وزارت لخوا هدایت ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي کدا سې کیږي نو دا به مونږ ودرو. د ذکر دا چې پاکستان کې خواوشا 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ په کوټه کې د عوامي نشل ګوند لخوا د پنځشنبې پر ورځ د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی چې پکې یو 14 کسیزه کمیټه جوړه شوه چې هغه به د ښار د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې دغه شار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټه شار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټه شار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وي په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي ادری حکومتی پارٹی دی یو چې د پیپلز پارٹی د شرکت نه وک نو دا 44 پارٹیانو په دغه مشترکه تور باندې چې د پلمندګان مشترک کړی دا د کمیټې نمائندګان او دا بر روان اجلاس په دوه تاریخ ته چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی په هغه کې به بیا د عمل جوړو د مستقبل
تر دې وړاندې په یاد ټول ګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې شار پر بیل بیرستونځو خبرې وکړي او غوښتنه وکړه چې کوټه چې په خوا په کمکی پاریس مشهور و یو ځل بیا د یاد شکل او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټه شار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شوي یو. موږ د دې شار د ستونزو د حل لپاره څه کړي دي؟ تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه شار او شاریانو لپاره کومه پالیسي جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن اطلاب کې د پښتون خامل عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ته په اشاره وویل دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی. کاش کې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لیکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمائندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته د دې شار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4513 1830 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل اوس غواړي چې جرمني او فرانسې ته ولاړ شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ویره لري چې د پاریس تر حملو وروسته به ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې له اروپا استول شوي پاکستانی وګړي نشي قبلولی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. د اتمی اشت مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختې او ډک سفرې لانه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ شي. احمد محمد وایي چې په فرانسې کې ورستوي تروریستي پېښو شای د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شای خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان را ترسیږي. نو شای زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم. کوشش وکوم او به ګورو چې څه کیږي. کیا کام کرے نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چیرې برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوي؟
دوسرے ملک
بل هیواد ته بدل تک هڅه وکړي، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دای لکړی نور کډوال لاهور ایران ته تللی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشته. خو جرمنی ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لښتلژه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د په زندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندلې دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشته دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي.
فرانس کې اندر جو و
شایي اغیزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسې ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برتنه شي منلای. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. همدارز موږ ټولې خبرونې تاسو کولای شئ چې خبرونې، خبرونه، شننې، تبصری او ویډیوګانې پر فیسبوک پانه چې MASHALRADIO ولیکئ نو هلته پیدا کولای شئ. لدی سره سره تاسو کولای شئ چې پر ټویټر موږ تعقیب یا فالو کړئ او له تازه خبرونو په وخت خبر شئ. د اواز په نوم د نا حکومتي ادارو یوې ټولنې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې راغلی چې په سوابۍ او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوست کچ کم دی. تیر ورځ د رپورت خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي. ویناوال وویل د تعلیم او روغتیا په برخو کې باید حکومت زیاته پانګونه وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا دغه رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی. په 20 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دي. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلک آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډیر کم دي. د سره سره د دوی د رپورت تر مخه په سوابۍ ضلع کې د خوش 14 لکو آبادې لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. او د تعلیم په میدان کې په سوابه کې د خواندګۍ شرح 52% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 35% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لوویل
د رپورټونو دا او خیلا چې د صحت او د تعلیم حوالې سره په دواړو ضلعو کې کسابې د کډی خان د ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی. هغه کې ځنکو استاد نشتا، د صفائی پورا انتظام نشتا، یا د ماشومانو تشنابونه نشتا. نو هغه ولی سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال چې زمینی حقایق څه دي.
دغه غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي سملې غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چر خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورٹونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمینګ سچویشن دی. زمونږ فیوچر تباہ کیږي. زمونږ فیوچر جنریشن هم کومنګا انسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نہ کڑا او دا دم ترجیحات کے شامل نہ شو، خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا نہ زوے مچے دب ڈے لے تاون مترقی او پکار دے حکومت نہ پدے مان ڈے پسند جی گے مان قور کی زما خدا پر دور مطالبہ او زبدار رپورٹ پے سملے کم پیش کو انشاء اللہ.
تو خود دستور کی برخہ خستون کے د خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے یو چاروا کی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیڑو تو ول چی صوبائی حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه حل زلی کوي او ډېر زر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګ ایجوکیشن زموږ ټولو کې مین پرایورټی ده. زموږ صوبای ګورنمنټ هم دا وګ دغه تقریبا 25% د صوبای ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټ او سیکنډ ایجوکیشن خرج کوي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چوند کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاحت په مټ کې څومره هم کمی دی ډېر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیتالونو او بنیادی د سیاحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د قبایلی سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې لاسانتیا او بے برخې دي. د بیلګې په توګه دوی وایي نه په سیمه کې پرمختیایي کارونه کیږي، نه پکې د تعلیم لپاره شرایط برابر دي او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکتران شته. دوی تور پورې کړ چې د خیبر د نورو سیمو پرتله د دوی په کلیو کې هیڅ کار نه کیږي. خو په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی حاجی شاجګل اپریدی وایي د کم شلمان او لوی شلمان په اړه سروې کړي او په پرمختیایي بجټ یا بودیجه کې ورته پیسې امبیلې کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنس لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علي رحمان مشال ریډیو ته وایي
په تعلیم په لحاظ وګورئ هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورئ هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانې دي، په لیوي کې شلمانې دي، کله هم دی خلکو لدا ترجیح نده ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر نه سره کم بدحال دي.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
زمنګ بجلی منزوره ده، تار منزور دي، ډبی منزوري دي، زمنګ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار له راو باسي. زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې منګي. خو موږ د حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل ته وجوړه کی او موږ ته د نور هوا په سترګمنی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، او وګوره وس خلک په جنریټور راو باسي. یو لیټر په 100 روپۍ دی، نو لیټر باندې به څومره وګوره. وځي
د کم شلمان سره تعلق لرونکي یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوي دي.
مونږه ګورنمنت های سکول دی، تقریبا د شپږو کلونو مونږه درخواستونه ورکو، نو شپږو کسان پکې ای سی ټی استادان نشته، بل هسپتال هم داسې دی چې لچوي پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمال په یو علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزین، په یو ځای کې مونږه د پول خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پول مونږه ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړنګدري یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډېره زیاته ده.
زمنګ د شلمان د غریبۍ د بی دینه پته لګي دا کومه لیویس خبره چې سل کسانو برچینو مونږه 3000 4000 فارمونه جمع کو، دا چې کوم د زمنګ بیکاره خلک نه کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغه رقم ضرورتي ده. زمنګ
د خیبر جنس د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جنس نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردی ته وړاندې کړی، نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلا بیلو محکمو افسران ورلیګلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسی لوړګی لری پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه بازی. پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا
هر ونی د جمعې او نهې پورز
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. پام کوه خبرونه خو به درته ورسته خبره کړو. د دغه غړې په اخیرنۍ 15 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. وسم په پیښور کې لسنیمي او په کابل کې لکس بجې شوې د دې محل خبرونه. پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تېر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سختدریځو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقونو کمیشن مشر زهري یوسف تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال د ترهګر په سترګه کتل کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لومشر جنرال راحید شریف سره لیدلی دي. سپینه ماڼۍ په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاري په اړه خبرې کوي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړني حالت وغځول او نافذ شي. روسیا وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو خبرې کړې دي. دفاع وزارت تېر ورځ ویل د روسیې پوځ مشر ویلری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلی سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو په اقداماتو کې پر همغږۍ خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتري خار جا ویلي دي چې د تندرو ډلې داعش له خطرې خبر دي، خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سورې په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتري خار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو ډلې د فارېدو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه، نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړي شي. دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو وډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو اجر سپڼ خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د بر دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواري ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پاناکوټ لپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقی هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو د پاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات دروبدار په کر کله او صنعت دی، نو په کار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. ادریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو د پاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي. باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو د پاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي، نو دا شن بټولي منصوبه په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی حکومت هغه ستراتیژي یا تګلارې ته کتنه کړې چې تریخکاري هغه هیواد د پولیو یا ګوزړن ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. رسپانه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې داوی پته لګول وو. رسپانه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګوزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. رسپانه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درکو لګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې دغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازع ستراتیژۍ تر څنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف وهلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخت زیات ته مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې پورز د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي، ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تیر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 40% کسانو په کې وویل چې کومه کو ورته میلاوه شي نو هیواد به پرېږدي. رسپانه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې تر څنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. رسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل. فرانسې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هر ممکن اقدام وکړي. تیر شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دولتغ په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانسې سینټ به نن په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه هم پریکړه وکړي. د فرانسې کورونی چارو وزیر برنارد کیزینیوف هم نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولي نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د پوینا یو شمیر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسا او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي.
لوروپ
سل که نو زمو
اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپل جوړ کړی دی باید هرڅه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپای اتحادیه د عدلی او کورنۍ چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لځان سره وړم
ا بروکسل دمه
د فرانسې ترنوالان وای چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود وو چې د چهارشنبه په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنځشنبه په ورځ وپیژندل سو د فرانسې په ولسی جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړنۍ وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې په دې غونډه کې طرح تصویب سو او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي
ملالی رپورت موري د برتانوي ګارډین ورسپانې په ولیکنه کې د پاریس او بیروت بریدونو پرتل کړي او پښتنه یې کړي چې د بیروت وژنو ولې همره توجه ترلاسه نه کړل لکه د پاریس بریدونو چې ترلاسه کړل ورسپانې کې خای لامل دا وی چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري بروال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره
په ګارډین ورسپانې کې خبره شوې د مقاله کې لیکوالي نسرین ملک لیکلي تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یو سترګ ګوري او کنه لیکوالي د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانې وګړو په وژلو د لیکوالي نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پښتنو ځواب دادی چې نه خلک ټولو پیښو ته په یو سترګ نه ګوري مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه ورسپانې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یو سترګو وګورو خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یو سترګو وګوري ورسپانه لیکي خبری رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته پر رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو خو بیا هم دومره توجه ترلاسه نه کړه د مقاله په لیکنه د یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوي ورسپانه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی
لوبوروال کاکړه مو د مقالې مهمه برخه اوریدي افغان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر قزاقستان ته تللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره ویني ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکارۍ او امنیتي موضوعاتو وغږیږي له ولسمشر غنی سره د کابینې او شمیر غړي هم استانه ته تللی دي ملالې بشیر معلومات راکوي
ټاکل سوی د قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هیواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنځشنبه په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانه ته ولاړ ولسمشر غني د دوه ورځو لپاره دغه هیواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي ټاکل سوی د دای نن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه شار کې د نظربایف په هنتون تورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبري وکړي په دې ورستوي کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونو د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یو جامع سیمهیز پروګرام سره لمنځه تلای سي قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمیر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي دي
ملالی بشیر رپورٹ موریدو اوس هم ونیزه خبرونه روخانه مستقبل در خبرو په روخانه مستقبل خبرونه کې ل یو داسې ځوان ماشوم سره مخابری کړی دی چې د په نهم کلاس کې او په نهم صنف کې او په نهم ټولګي کې وو چې خپل لومړی کتاب یې لیکل دی او دغه لومړی کتاب په اردو ژبه دی او دا یو ناول دی. قاضی داود شاه دغه هلک نومیږي او دا مهال د دویم کتاب په لیکلو بوخت دی. په دې اړه به د لیکوالو ادیبانو او کارپوهانو څرګندونې هم واورئ. خپرونه منور شاه جوړه کړې او نن یې تاسې ته په تکراری بڼه در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضی داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلی مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله په سیون یا په ایک کې چې ومنو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې هم دا نه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې وو. او بل دا خبره وه چې تجربه مې هم بالکل نه وه، دا را سره هم نه وه تپوس نو بیسې لکه هغه چې چکره شان را پکې وو، نو په نایت کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله، ما چې لکه زه لیکل کولی شم او که نه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول د تاسو ته نه وایم ازل له ادم ته نه دوه باندې لیکلي دي که نه، ازل دا دوه د عربی الفاظ دي، د عربی الفاظ دي، ازل به ګمراه ته او ادم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې لکه غټ ګمراه ته ده. نو په دې کې دا سړی او د ښځې هر روپ لکه دا کریکټر بنیاد باندې پسې ما خوالی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال ورسره نه وي په هغه روپ کې څنګه وي. دغه شانتې ختم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال وي، د خپل کور، د خپلو بچو یا د خپل خاوند، نو هغه په هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله ورسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو د هغې وجه نه راله اردو راتله، بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک ورې د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلې نه به په خپل لکه نصاب کې بول په اردو کښې راته اظهار کول اسان او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کښې هم لږه ګرانه ده او په وینا کښې هم لږه ګرانه ده که نه. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دسې یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نو مونږ یې پړاوهلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو، د هغه یې لیکلو کښې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو، او مونږ ویلې نه دي نو په دغه وجه راته لږه ګرانه.
قاضی داود شاه وایي پلار یې د داروګانو دوکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي، ځکه چې نیکه به یې په دیني مسلو کتابونه لیکل. نو موله وای کې دیشی چې کتاب کې یې نیمګړتیا وي خو د دې وجه بداوی چې چا ورته سما او پورا لارښوونه نه کړي
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه مالک دی نه په لاس ته نه ول مالک دی چې په دې کې لکه ما سره سپورټ دی نه ولا سره د اچام نه لکه ما به وی خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه ستانی څو کې دي کې څو غلطي نه هغه هایلایټ کړي هغه تیپیا لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وبات او لکه چا په دې سره انټرست نه راځي او کنه بل دا چې ما ایج ډېر کم نو په دا غوا ځای لکه چا کتو نه ایج لکه دوبه اسی او سپک نظر به وته کتل کنه چې دوبه لاسو لیکلی او بیا دلته زما کزن شنو هغه یو پتو هغه په کوم غلطي نه هایلایټ کړي یا ما کمپوزینګ مې ولم بخپلو کو په کمپیوټر باندې اپا دا چې تین ما ډېری غلطي نه وبسته بیا به په یو اس بي کې ولېګو پبلشر سره او سر مې کانټاکټ کو نو هغه ولې چې مې ولېګو هغوی ولله بیا لکه په دغه کمپیوټر باندې هغوی وکړو او پروف ریډنګ لکه زیات ولې هغوی وکړی که نه نو زه لږ ډېرې غلطیانې چې رن پکې پاتې شوې هغه ټي وباسلې بهر حال اوس په کوم غلطیان شته لکه ګرامېټیکل په کوم شته او د املا غلطیانې په کې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لږ دغه راغلی دی پکې
په کالج کې د قاضي داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې
دا کتاب خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکل نو ما ته خو اوله کې بالکل پته نه خو دا کله کله زمان دي چې د مذکر مؤنث سی ای او لس بیرته یې سب د دې سم خو ده دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شو وخت بیا یو ورځ ما ته زموږ پرنسپل چې یو چې دی الکسی کم دی او کتاب لیکل به رف شو دي خو تاسو سره کټې مې دا ولا کې ما سره ټین نشته تاسو چې نو زه په ما افسوس چې ما د پخپر انتهایی بیزی ما د سکول کې څومره زیات ریپټیو دي دا ما ته په ولې دي نو ما ولا شن ټایم ورنه هو دي کله کله به زمانه ته پوسم پوس وسکو هغه مې کول او بیا مال راغلی نو ته را خبر کې کوم ما ته یو پیره وړ د سکرپټ ته وړو نو مې کتل کو شمم کو خو نه مې دی راوي د ټایم ما یې را کتاب لیکل معمولی خبر نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرتا ته په کتاب کې مشوره درکمه یا د شي ته کې پټ کې چې کوم د سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ډېر کم هیلپ ورکړی دي د کتاب لیکلو کې د دوسر دما به خیر چې تاسو خاص په دې کسانو کې نه لیکلي
د قاضي داود شاه د کتاب لیکلو هڅه ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاند د مینه په سی تفصیل درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونی د یو ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري نوموړي په نهم جمعات کې خپل اولنې کتاب لیکلی او په دویم کتاب لیکلو بوخت دی په دې اکلبه د لیکوالو ادیبانو کارپوهانو سرګندونې هم واوري د مشال رادیو تر څنګ اوسئ
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زین پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شزل مې ده چې د ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره تور کړی دا نو زه دا غنم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شازلمی کې نه دي دا په ډیرو پښتنو کې شته او په ډیرو کم عمرونو کې خلکو ډېر کارنامې کړې دي او کولای شي خدای او داسې واقعې ده چې دا مخه تراغ نه او دا د ظلمو د پاره ډیره د حوصله افزای نه ډکه ده په دې باندې چې دغه ظلمې چې دي د خپل ځان په نصر کې په داسې طریقې باندې ایکسپریس کو خپل ذات په داسې طریقې اظهار کو چې نور ظلمو ته هم مخور کچې اغي دي هم دغه څه قدم اوچت کی موږ په داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا کاوټونه او بلا خندان دي پکې خدای باوجود چې ظلمو کې دومره حوصله راځي دومره همت راځي او غي مخپوران دي نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی
دا راز د پښتو ژبې وتلی لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمہ شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي
کریشن چې کوم د تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی ادم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غین ساخص کینو هغه ور کوالټي هم د سيزون راځي چې دا پازټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی څوک کریمینل شي، څوک سبق ته لاړ شي، څوک سوچ کوي. زه نه یم خبره چې ماشوم د څومره عمر دی، یا که دوی اردو لیکلی شي نو څنګه ښه لیکلی شي. خو ځکه خپله خبره کوم، نو ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی مو. نو دې ماشوم دغسې کوشش کړی دی، بیا هغې خپل فکر له یو ژبه ورکړې ده، نو دا ډېره لویه خبره ده.
نورول بشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي، وایي د قاضي داود شاه هڅه د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته دې ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو، ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې لا دونه زیار ایستل او بیا په اردو ژبه کې، مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل، دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه ستاسو مننه کوم چې دته دومره توجه ورکړه، او موږ ټول د پکارې چې د شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې دته موږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار ایستې.
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي، نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هر ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
تر کې په پوز کې لکه د ژبې تعلق دی، نو بیا په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل تا ځان له ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ځدی په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی، او ظاهر خبره چې خپلې ژبې نه خبره بلې ژبې ته وړي نو ته به مختلف کمزورې راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړی او دا یو ضرورت یې کړی دی چې که ده هر څه لیکلي دي د کتاب چاپ کول چې دي، نو دا ضرورت دی. ضرورت ځکه دی چې دې سره یو بني ادم چې کم دی نو هغه راښکاره شي چې د ده خیالات څه دي، د ده ذهني سطح څونه ده، په یو لیک باندې عبور سونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو اډیل کسی کم دی، نو زه به دا ووایم چې دې ماشوم ته څونه خراج هم پیش کړی شي نو دا به ډېر کمی. خو د ده د علاقې لیکوالانو د پکار دي، د ده استادانو د پکار دي، د ده حلقې د ده پکار دي، ملګرو د پکار دي چې د ده نور زیاته رهنمایي وکړي، نور زیاته پذیرایي وکړي.
نورالبشر نوید زیاتوی چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبه خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلما شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبه نه شروع کړی و. نو مولي زیاتوی چې د اردو ژبه په نسبت په پښتو کې د نثر لیکلو ډیر ضرورت دی، او په دې کې د جنکو برخه ډیره کم ده.
A woman writers forum مونږ یو بنیاد دی، نو په هغه کې د اردو خلک ډیر زیات دي، پښتنې پکې ډېرې کمی. لکه په دې ریشو باندې چې کلس اردو لیکونکي نو یو به پکې پښتو لیکونکي، نو هغې وجه عمده ده چې ایجوکیشن پښتو کمپلسری نه ده په سکولونو کې، خلک پښتو نه وایي، او بیا میډیا چې زموږ ټوله دنه په اردو په انګریزي ده، نو دغه هم یو اثر لري چې لیک نه کېږي. خو هغه جینکه هغه لکه ډپارټمنټونه موږ سره شته د پښتو، دا یو د سبجیکټ په حیث باندې په کالجونو کې شته، په سکولونو کې کمپلسری نه ده، آپشن دی. دغه دا سیزونې چې کومه ژبه عامي او د ولس ژبه یو، د خلکو ژبه یو، د سکولونو ژبه د کالجونو، نو په هغې کې دغه منډه ووهلی شي.
حالتا اباسین یوسفزای وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنه جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هرې ووی د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم، ما شاعری چې لیکل شروع کول نو ما ول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغله، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت ریګ نو ماته په اردو کې مشکلات راځي، ماته په انګریزي کې مشکلات راځي، او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه ده. دې وجه دغه زلمه یا د پرنګ نور زلمی چې دي، دوی چې په خپل ژبه کې تخریج کوي، په خپل ژبه کې تحقیق کوي، په خپل ژبه کې تنقید کوي، نو دا غي اثر به زیاتی، دا غي معنی به زیاتی، دا به ډېر جوهر همي، دا به ډېر فراخ همي، دا به ډېر بشپړ همي. نو زه دا ګڼم چې دغه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده، او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلاځایو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلون کی وای ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د ورسته پاتې هوادونو په نسبت ډیره ترقی کړي، خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډیره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لستل قانونا په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.